حالاتونه خبرې ډیره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای و نن د طالبانو له بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی سره د دوه هیدر روان ناستې پاړه خبرې کړي. د طالبانو بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې اغلی اوتنبای و د دوه هیدر ناستې پاړه معلومات ورکړل او له طالبانو د ګډون غوښتنه وکړه. متقی په جواب کې ویلي د طالبانو حکومت به د وضاحتونو پرانا کې د دوه په ناسته کې د خپل پلاوی د ګډون په اړه پریکړه کوي. تمه ده د همدې فبروري په 13 نیټه د قطر پلازمینې دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان اړوند یوه ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي استازي په ټاکلو او د افغانستان اړوندو مسئلو له هغې ډلې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحث کیږي. د سالنګ لویه لاره او د کابل دایکندي لاره د درنو واورو له امله بنده شوې ده. باختر اژانس نن د سالنګ لارې د بندېدو خبر ورکړ، خو دې اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دي ویلي چې د کابل دایکندي لاره او د دې ولایت د مرکز نیلي او ولسوالیو لارې له کله راهیسې بندې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثرو ولایتو کې به نن واورې کیږي. په چمن کې د پارلمان مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د تګ راتک په وخت د ویزې او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کاناډا انتخاباته مخه به ونیسي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تراوان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا ټیسټ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې وه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځیدل او 198 منډې جوړې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو تیر شپه په عراق او سوریه کې په لزګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران پلاو وسلوالو یا د ایران سپایي پاسداران ځواکونو کار ترې اخیست. او ورسته خبر ده چې د ایران د فوټبال ملي ټیم له 19 کلونو وروسته د آسیا د ملتونو د جام په سیالیو کې د جاپان د فوټبال ملي ټیم ته ماته ورکړه. ایران وتوانید د جاپان په وړاندې 2-1 برای عمومي او د آسیایي ملتونو نیمه پایلو به تلار پیدا کړي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخې د خسر د میړه نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخې دا کارونه کوي چې خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي تا دا جامعه لیدلې ده. نو ټول په خپل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولې دونه په ظلم کوي.
دیوی میرمنی غاگ مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سره سره چی میرمنی و سره مخدی. پی اوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پی خزو بانده تاو تریخوالی کیگی. لروانی ارخ اولی زینی خزی پی خزو بانده خوشونت کبی.
په یو خواخې باندې کله چې اگر نوې ناوې وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډېر شاکه کارونه کېدل. په دغه زمانہ کې چې هغه نور کور تراولي ما غسی توقع ورن لري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه. که چیرته ونه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنی دا له ما نه برتري لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمن اوردونکو، په اکثر افغان کورنیو کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي. ل واده وروسته زوم ناوي خپل د پلار کور ته بیایي او له مور پلار خویندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیری لیدل شوی چې که څه هم د ناوي او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوي به ځان ته بیل کور ولري، خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي. نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي. داسې یو کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواښې لري. همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوې جلې باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه موري ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکو سیلې د خپلې ترور کیسه کوي، وایي چې خواخې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور لخپل میړه سره بهر تاکته نه پریږدي.
زما یو خاله وه، زه هغې یو خوښې وه، میړه تله او خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دی هیڅونه منله، وایي ته وایي تونه شي، ته باید ما سره اوسېدل ته، ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ما ته ډوډۍ پخه کړې، ما ته به کارونه کوي، یعنې ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته. په دې وجه ډېر ظلمونه کوله، ما دا خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پاسوله، یعنې د کور کارونه سمه دي، د کور کارونه کول، حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند مختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای، حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یوه ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس، چې ورور روان و ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه یې ورسره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خوښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو دانه بایک اخیستی، ته خپله یو ښځه یې باید یو بله ښځه درکړي. تا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي، ته یو خپله ښځه یې، تا ژوند تېر کړی ده، تا لیدلی دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ولې په بل ښځې باندې چې تاسو هم جنس ده ولې دونه پې ظلم کوي؟ دا وایم چې باید هیڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښې، د خسر، د میړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي، خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې، چې ته ما کار کوي.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په اکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیور د ښځو لخوا دومره ظلم ور باندې شوی چې له ډیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم ده خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال ده مور جانی پا حق لمیده که چیز ما مور آواده شوی با پا کور که زما نیت چه ده مور می خواهی شیده و او زما ده دو ترونو خزه وی مور می ده کور لکار سره دومرا بلا ده نو زما نیت حقا کارونو ور تسپارل چه لطوان چه خبایل ور و بیا با چیز ما مور نشوی که وی نیت با می ده ترل خزو سره ور تیوی خواده شوی دومرا ظلمی زما پا مور کرده چه حتا پا دری کسانوی و حلی له هغه وخت څخه دیش کلونه تیر شوي دي. خو سم چې کوم انجلۍ ودی کې زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي، وایي دا انجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د انجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې انجلۍ ته په تشویش وي، وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به د ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي، نو هغو سیمو کې خواښېګانې سیدي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پیروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوی کار پې کوي، غو کار پې کوي، نو هغسې هغه کار ونه کړي، بیچاره زور یې پې بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې، خسر له خوا، او بیا یا میړه ته خودل کېږي، میړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیواري سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي، د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي، وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دی ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لږ پسیږي نه وایي زه به په خپله په خوښه واده کوم، هغه لږ زی خپل په خوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي، هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي، کنه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه، ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي. هغه هلک مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه وساتي، خپله مور وساتي، د هغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نه شي پوره کولی چې لکه بېله ژوند وکړي، چې مور ته بېله خرچه روړي، خور ته لکه مور ته نور کورانه ته خپل خزی ته بیاله چې دا ډیره سخت ده یو الک نه ام دغه عوامل دي ام بل د دې چې اوس مکتبونه بند دي جنکې نشي کولای چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پانتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته ادامه ورکړي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدله کیږي نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کیږي خسته کیږي د کارونه دغه نه د مور فرما نه شي کولی هغه مور پسیږي خپله لور بخي یا جنګ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي هغه جنۍ چې ده پله درس پسې خفه دی هغه تشویش کوي د هغه روحي بالکل صحیح نه ده بلکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده هغه اس نشي کولی چې وکی یو عوامل خود دغه دی چې ډیره درد وره ده چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي خاص عوامل دا دی چې اقتصاد دی چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خراب دي چون شرایط خراب دی کاروبار نشته دی نو د دې په اړه د کورونو کې د خشونتونه زیاتې کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دی بار نشته دی چې هغه کار وکړي لکه چې څه د هغه ښځه غواړي د هغه بچي غواړي هغه نشي کولی چې د هغې خواهشاتونه په پوره کړي نو هغه ښځه چې پسیږي خپل خاوند ته خو څه نشي ویلی ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي څه وایي ورته هغه څه دي هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی پسیږي خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی یا زما دا بچي مانه جامې غواړي کالي غواړي یا ښه خوراک مانه غواړي یا خپل خرچه مانه غواړي زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپلې خواښې سره جګړې کوي یا اندرور پسیږي ورندر سره جګړې کوي چې د کار نشته دی نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته به ستا خواهشاتونه پوره کړي یا ستا بچو اوس نشته دی بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي که بیکاری وي که بل څه کال څه وي خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خشونتونه راوړي دي چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونو کې ما لیدلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفګان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسیږي خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه به اس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي هغه خشونت چې بیا پسیږي یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی نو بس دغه بیا مجبوره کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دغه انګور خواښې سره خواښې انګور سره بس همدغه عواملونه دي چې دا پسیږي یو ښځې بل ښځې سره خشونت وکړي دا خشونتونه زیاتېږي کورونو کې
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زنداني په څیر ژوند کوي
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خوښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکوله هغه بېله خبره ده کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري د مېړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا مېړه دې دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کو او نور د کار حق هم نه پی لري دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کیږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي ځکه دوی نشي کولی ځکه هغه کار چې په دوی باندې کیږي هغه تحمل د دې نه لري بالاخره دوی بیچارګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ خشونت و بالاخره طلاق نو زه فکر کوم چې موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شته دغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغه سوار په عناناتو ته چې کوم رقم باید اغېزه شي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري. دا امده دپاره د اولادو په مقابل کښې هم دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته غلام دي وي، لکه د خاشې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته غلام دي وي.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالی موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلی ده. افغان روان شناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمه سره مې مارکه کړي چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدۍ کېږي او غواړي دغه عقدۍ خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي، لکه مثلا ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. او دا ښه برخه ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي. لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پې شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقدۍ شوي وي، د دوی باندې دا رفتار شوي هغه کوي. عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا څه رقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواښې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یوویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه، که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا له ما نه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي راپیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودېږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې هغه بدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواښې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپلې نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي بد رفتار کېږي دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلي کېږي. دا نشي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولی خپل ځان ته خپل خاوند ته او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه فزیکي خواستونه فزیولوژیکي خواستونه هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامعې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نه شي کولی. هی هغه کولای شي یو سالم کورنۍ پر راتلونکي جوړه کې نشي کولای، ځکه چې هغه خپل د فشار او تاثیر لاندې دا کار نشي کولای. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولای شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خواښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په انګور باندې بد چلند وکا، دهلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس له دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي، دهلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه پوښتنه. انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي کوم وخت دی چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی ده زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي، په ما د یو خزی له طرف ظلم شوی ده زه نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو موږ د یو چا جواب که چپیډه جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی ده هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګو ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځئ چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. د موږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. په دې کې یو ډیر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوه خوم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ را به سو مقابل لوري ته. که چیرې یو انګور باندې ظلم کیږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورښه ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه په عامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کیږي او دا چوپ پاتې کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو کچیر ته مونږ ظلم تحملو پدې کې د دې په ګناه کې مونږ شریک یو مونږ ګناګاری او اوس وخت باید ظلم تحمل نشي د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه و سوچي زه یې تحملو موس په مخواخي یا بل هر هغه څوک دی چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کوم. دا سمه خبره نه ده خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې مونږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواخي د موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواخي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري ډېرې ارزوګانې به لري خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې پرې ظلم کیږي زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارامه اوسي. باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کیږي ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کیږي بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښي سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې زه له تا څه غواړم کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خواښي چې کوم خواستونه ورنه لري او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدیږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي.
ډېره زیاته ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد هواغب لري د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپله مرکه سره راټول کړو هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي یو له بلې سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او ارامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنګ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو محبت کوو اولین کس چې سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
همچنین تاسو مننه سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمونږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمونږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
مستوی بنگڑی جون چه دم ینو مستوی بنگڑی تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا تا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی جون چه دم ینو مستوی بنگڑی ونچے تمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بنگڑی